لازم ځکه ما که دا چانس موږ نه لرو چې بیرون ته وځو یا درس وای بیرون کې زمینه نه ده مساعده، حداقل کولی شو په کرارۍ په آرامۍ خپل کور کې درس مخته یوسو درس ووایو.
بله، همدا پروسه کالي ستاسو درس ورکو آنلاین نجونې څومره خوشحاله وي، څومره یوه هیله یې درلودلې چې که حضوري نسي تللی آنلاین خو درس وایي.
زه د هغوی خوشحاله خو بېخي نه شم تاسو ته بیانولی، ځکه هغه ډېرې هیله مندې وي، ډېرې خوشحاله وي. په همدا یوه هیله وه چې دا خیر که موږ حضوري یعنی په صنف کې نه شته یو ښوونځي ته نه ځو، خپل کور کې دا زمینه راته مساعده شوې ده. یعنی که درته ووایم هره ورځ به دوی په دغه باندې شکر ایسته چې دا شکر دا شکر دومره امید خوشته که دا خیر که موږ ښوونځي ته نه ځو، دا د کور کې خو هماغه درسونه مخکې وو. یعنی بې حده ډېرې به خوشحاله وي په ورځ کې. خو حتماً موږ دغه موضوع یو ځل یادوري کوله چې دا که ښوونځي ته نه ځو ښه ده، کور کې خو درس وایي، کور کې خو خپل درسونه مخکې وړو. ډېرې ورته هیله من نه وي، ډېرې خوشحاله وي، خو فکر کوم چې اوس به هغه امیدونه هم سره خاوري شوي وي.
په رسمي بڼه خو د طالبان حکومت نه پرېږدي چې آنلاین هم دوی زده کړي وکړي، خو په دې وروستیو کې د زده کړو یو شمېر فعالان په دې هڅه کې دي چې دوی آنلاین تدریس وکړي، هم د پوهنتون په سطحه هم د ښوونځي په سطحه. تاسو دغو کسانو ته څه وایئ چې څومره خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړي او لا زیات افغان نجونو ته، افغان مېرمنو ته د زده کړې اسانتیاوې له بهر ملکونو نه برابرې کړي؟
دا خو زه که خپل ځان وي که خپله خور وي که هر څه وي که کمه هم چا ته زمینه مساعدېږي، یعنی یو څه زده کولو باید هېڅ وخت ډډه ونه کړي. زه خپله که ماته مثلا زه په دې کوشش کوم که یو څوک ما نه وغواړي چې ته راشه دلته درس ورکړه، آنلاین وي وړیا وي هر ډول چې وي، زه به هېڅکله یعنی ونه وایم چې نه دا خو وړیا ده یا نه. زه چې د هر طریقه وکولی شم زه خپله هم دا مرسته کوم. هر څوک چې کولی شي مثلا مالي وضعیت ښه وي، کولی شي چاته درس ورکړي، کان په وړیا ډول وي که په هر ډول، دا اوس هغه وخت دی چې موږ باید خپله دا مېرمنې خویندې د یو بل لاس ونیسو، پرې نه ږدو چې څومره موږ یعنی څنګ ته شاته تیارې ته ټیل وهل کېږو، موږ هم هماغسې ځان ټیله کړو بس ځان واچوو. نه، صحیح ده، مبارزه په کار ده. سړی باید له هر مثلا وضعیت سره مبارزه وکړي. دا خدای پاک ویلي چې مبارزه وکړی، یعنی انسان د همدې لپاره پیدا شوی د هر حالت سره. نو زه خپله کوم که بل وي که بل وي، باید او مبارزه وکړو، او که لږ هم چېرته دغه چانس چاته پیدا کېږي باید استفاده ترې وکړي. او هغه خویندو ته چې مثلا دوی کولی شي نورو سره مرسته وکړي، که هغه په کلي کې دي، بانډو کې دي، که په هر ځای کې، که کولی شي نورو خویندو سره مرسته وکړي، باید وایې کړي. باید کوم خلک چې مثلا دا توانایي لري بل چاته زمینه مساعده کړي، ځکه دا وخت د دې دی چې یو د بل لاسنیوی وکړو د تعلیم په برخه کې. همدا که موږ ښځې ونه کړو د یو بل مثلا ملاتړ ونه کړو، طبیعي ده چې او نه یې حکومت کړي نه یې نارینه کړي، نو موږ باید یو بل سره لاسنیوی وکړو.
تاسو په افغانستان کې یاست، دغه د زده کړې مسله ورځ تر بلې څومره له پامه لویږي، او دوی په دې کوشش کړي چې یوه شاته پاتې موضوع کړي؟
یعنی که اوس درته ووایم، اصلا اوس هیڅوک په کیسه کې نه دي، هیڅوک یعنی ارزښت نه ورکوي، ځکه دلته هره موضوع همدغسې له یاده ایستل کېږي که هغه څومره هم مهمه موضوع وي. تعلیم موضوع خو چې دا نن سبا یعنی که درته ووایم تر ډوډۍ خوړلو ضروري خبره ده، خو همدومره ضرور مهم کار د ټولو له پامه غورځېدلی، ځکه دلته افغانستان کې خلک په خپل نس نه دي ماړه. هغه هغوی وایي چې موږ نس موړ کړو که موږ تعلیم پسې وګرځو، نو ورځ تر بلې دغه موضوع چې څومره شاته لویږي هموغومره شاته کېږي، هموغومره د خلکو له ذهنه وځي، هماغومره خلک له یاده باسي، ځکه خلکو ذهنونه دلته په دې بوخت دي چې زه څنګه کار پیدا کړم، زه څنګه ډوډۍ پیدا کړم، زه څنګه خپله کورنۍ ورسوم. دا تعلیم یو دوه منصور شوی دی چې یعنی دس له پامه نور ورځ تر بلې لویږي.
بله، حاکم نظام په کوم وضعیت کې ویني؟ آیا دوی د دې اراده لري چې نجونو ته مکتب او پانتون پرانیزي؟
حاکم نظام نه خو دغه پمه او هیله ورځ تر بلې د خلکو شکېږي، ځکه چې دوی ورځ تر بلې په ښځو باندې محدودیتونه نور هم ډېروي، نور هم حتی مثلا هغه تفریحي ځایونه چې دي یعنی طبیعي تفریحي ځایونو کې ښځو تګ راتګ یې بند کړ، چې لکه بند امیر، بامیان، او پرون بل فرمان ده، پرون هم بله ورځ بل فرمان تلویزیون کې مې واورېده چې بازار کې به حتی دغه تنګ لباس نه خرڅېږي. د خزو دا به نه خرڅوي دغه ته دکاندارانو یا هټیوالو ته دا امر کړی دی. نو په دې وضعیت کې به د حکم نظام نه نور سره یې څه تمه ولري چې دوی حتی د خزو لباس مانی دي په بازار کې، نو هغه به دوی ته څنګه هغه په بازار کې وزغمي، په تعلیم او په دفتر او په کاري ساحو کې به هغه څنګه ښځې زغمي چې دوی د هغو کالي لا په بازار کې نشي زغملی چې وپلورل شي.
بلې، په آخر کې که انجونو ته یو پیغام ولرو چې په اوس وخت کې دوی حداقل آنلاین زده کړو ته په هر رقم چې کېږي ځان ورسي، څه رقم یو پیغام به ولرو؟
انجونو ته خو زه دغه پیغام لرم که خویندې دي، که د ښوونځي نجونې دي، که هر مثلا په هر تحصیلي یعنی سویه کې چې دوی دي، کوم کوچنی هم د چانس د زده کړو دوی لري، باید استفاده ترې وکړي. آنلاین درسونه خو هغه خلک هم مثلا اول د هغو نه مننه کوو چې دغه زمینه یې مساعده کړې ده. نو خویندو ته مې همدا پیغام دی چې همت د لاسه نه ورکوي، مبارزه په کار ده، او قرار کېناستل نه دي په کار چې بس موږ داش ته نه پرېږدي، موږ هم بس له کوره نه وځو، نه وایو دا څه کوو هغه څه کوو. استفاده وکړئ له وخته، له چانسه، له هر ممکن چانس چې تاسو ته پیدا کېږي باید سره استفاده ترې وکړي، که هغه زه وم، که بل څوک دي، که بل څوک دي. نو په قراره کېناستل نه دي په کار.
مینې جانې ډېره زیاته مننه، زود سلامته اوسې،
ژوندی اوسې، تا هم مننه، خیر اوسې.
په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد عبدالعظیم صافی چې آنلاین درس ورکړی وایي چې په آنلاین زده کړو کې د حضوري زده کړو په څیر زده کړه نشي کېدلی، خو اوس چې مجبوریت دی زده کوونکي دی د زده کړو پر وخت ځینې خبرې په پام کې ونیسي. دا چې کومې خبرې په مرکه کې راته وایي، زمونږ
د خویندو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه تړلي دي، دوی په آنلاین بڼه باندې که زده کړې کوي دا بهتره ده، ځکه د نه زده کړو نه بیا دغه آنلاین زده کړې هم بهتره دي، او دا باید ترسره کړي، او یو څه به باید ولولي، او ځان خپل ذهن باید مصروفه وساتي په زده کړو باندې، په یو مثبت عمل باندې دوی خپل ذهن او خپل ځان مصروفه وساتي، دا بهتره ده. نو زه هیله مندم چې زمونږ د خویندو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل شي ترڅو دوی هم له خپلو حقونو نه برخمن شي، او له بلې خوا دوی خپل کورنۍ ته ښه څرګندې شي، ښه فامیلونه جوړ کړي، ښه اولادونه وروزي، ټولنې ته وړاندې کړي، بالاخره یو مترقي، یو متمدنه ټولنه موږ ولرو. متاسفانه دغه حقونو په اړه باندې تر اوسه کومه پرېکړه نشته ده، او زه هیله مندم چې په راتلونکو کې او په ډېر نږدې وخت کې زموږ د خویندو پر مخ باندې ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل شي.
بله استاد، د دې طرفدار خو په خپل زده کوونکي، محصلین، کورنۍ، ټول خلک دي چې باید پوهنتون او خوانځای خلاصي، خو بیا هم بیرته راګرځو شرایطو ته. دا اوس آنلاین زده کړې روان دي، البته د ژبې برخه کې دي، د پانتون برخه کې، د خوانځای برخه کې. زده کوونکو ته د ښوونکي په صفات تاسو څه مشوره لري، څه رقم دغه زده کړو استفاده وکړي؟
د په لومړي قدم کې هغه پانتون کې چې دوی آنلاین زده کړې ترسره کوي، دوی باید خپل هغه وخت ډیر متوجي، په کوم وخت باندې چې استاد ورته آنلاین جلسه نیسي، په صنف کې درس ورکوي آنلاین، او دوی د واتساپ لاره یا د نورو اجتماعي شبکو لاره دوی ورسره وصل دي، او په آنلاین باندې ترنه اخلي، دغه وخت ډیر متوجي ترنه وخت ځای نشي، وخت د شروع کېدو نه تر شل دقیقې مخکې دوی باید آنلاین وصل وي ورسره، او د غزده کړې د امغه شروع نه د پایل نه باید د استاد نه واخلي، هلته ځکه دا د سیمانه ورکوي لکه استاد چې په صنف کې ورته حضوري درس ورکوي. کچېرې بیا هم په دې باندې ونه توانیږي، نو هغه چپټر، هغه کتاب چې استاد شریکوي خپل محصلینو سره په گروپونو کې، هغه چپټر او کتاب حتما او ضرور باید ترلاسه کړي، دا ولولي، او حداقل په ورځ کې 2 ساعته 3 ساعته دا مطالعه ولري، د دې ترڅنګ مباحثه ولري د خپل همصنفیانو سره، د خپل ټولګیوالو سره، یا په آنلاین باندې یا په حضوري ډول کډل ته په نږدې ساحو کې یو بل سره، نو دوی د مباحثه ولري او د بل سره اكيد ني، او دا کتاب د چپټر چې استاد ورته ورکړي دا د بحث په شکل باندې بل سره مطرح کی، دا په ذهن کې ډیر کینی او دا ډیر زرت نه یو معاصل درس زده کولای شي. او د دې تر څنګ غیر حاضری باید ونه کی، هیڅ کله غیر حاضری ونه لري، باید ځکه چې درسونه تل زنجیري شکل لري، او که یو جلسه د یو معاصل نه پاتې کیږي نو د دې تاثیر په نورو راتلونکو جلسو باندې ډیر زیات وي، او نشي کولای چې راتلونکو جلسې ښه واخلي او هغه درسونه ښه درک کړي، ښه تحلیل کړي، ځکه لمړی جلسه یا د موضوع هغه لمړنۍ جلسه چې موضوع مفهوم پیژندنه ور باندې کیږي، استاد هغه تشریح کوي، مفهوم پیژندنه کوي ورته، او هغه تعریف او توصیف کوي د هغې موضوع. دا ډیره مهمه خبره ده. کله چې د موضوع په مفهوم باندې یو محصل پوه نه شي، هغه نشي کولای چې هغه موضوع تر اخره پورې تحلیل کړي. نو هیله مې دا ده چې غیر حاضري ونه کړي. څلورم اصل دا که په نظر کې ونیسي محصلین چې هغه درس چې استاد سره نن وایي، یعنی نوی درس دی او غواړي چې استاد سره ووایي نن په جلسه کې په آنلاین بڼه باندې، هغه درس دی په کتاب کې یو ځل ځان سره ولولي، هغه درس یو ځل ځان سره مطالعه کړي، که د تحلیل کې ځان سره هغه ځایونه چې مبهم دي ورسه، هغه د بیرون نویس کې هغه که لغتونه دي یا تعریف ده یا مثلا د موضوع تشریح ده، هغه د ځان سره یاداشت دی کړي، باید د استاد نه پوښتنه وکړي. نو کله چې استاد تشریح کوي، دا درس به د ده محصل په ماس کې ډېر ښه ځای نیسي، ډېر ښه به زده کوي، ځکه د یو ځل ځان سره دغه درس لوستی ده، مخکې نه ځان سره لوستی، په عصبي تمرکز سره، په تحلیل سره دغه درس لوستی ده. کله چې استاد یې تشریح کوي، نو دی کولی شي ډېر هغه نقطې چې ده ته مبهم وي هغه ورته روښانه شي او ډېر ښه زده کړي.
دا راته وایي چې آیا خپل هم د آنلاین تدریس تجربه لري؟ زده کوونکي لري چې آنلاین درس ورکوي؟
کله چې کووید 19 یا کرونا منځ راغله، په هغې وخت کې محصلینو حضوري درس خپل متاسفانه د لاسه ورکړ، او موږ چې تدریس کوو نو محصلین موږ سره په آنلاین بڼه باندې موږ سره د واټساپ له لارې راتلل، او هغه وخت مشخص و. په هغه وخت کې موږ ورته د خپل کور نه یا مثلا پوهنتون نه د یو صنف نه موږ په آنلاین بڼه ورسره وصلېدلو، او موږ ورته درس تشریح کوو. تر ډېره موږ کوښښ کوو چې دغه درس ورته په هغه شکل باندې تدریس کړو لکه څنګه چې موږ په حضوري ډول سره موږ په صنف کې ورته تشریح کوو دغه درس. اما توپیر شته ده، د حضوري او آنلاین درس ډېر فرق شته، ډېر توپیر شته، ځکه په حضوري ډول باندې درس ډېر ښه زده کېږي، او لکه مخکې مې چې ویلي چې استاد نه یوازې دا چې علمي مسایل مطرح کوي په صنف کې، بلکې خپل تجارب، خپل نور موضوعات، خپل تحلیل، خپل مبحثونه چې په اضافه لوستې دي هغه هم محصلینو سره شریکولی شي.
بله استاد، اوس طالبانو مکتبونه او پوهنتونونه تړلي، اوس بیا تاسو آنلاین زده کوونکي نه لرئ؟
متاسفانه نه لرو، ځکه پوهنتونونو ته کله چې د زمونږ د اوناسو د برخې زمونږ د خویندو د تحصیل کله چې بند شو، نو هم په حضوري شکل باندې او هم په آنلاین بڼه باندې دغه تحصیل منع شو. یعنی نه یوازې دا چې په حضوري بڼه باندې، بلکې په آنلاین بڼه هم دغه تحصیل منع ده، او پوهنتونونه د دې اجازه نه لري چې په آنلاین بڼه باندې هم تدریس وکړي. نو زه هیله مند یم چې دې برخې ته توجه وشي، او د فتن لپاره که چیرې حضوري امکان نه وي نو آنلاین بڼه باندې اجازه ورکړي پوهنتونونو ته چې محصلینو ته د زده کړو زمینه برابره کړي.
بله، یعنی په رسمي ډول په افغانستان کې استادان په آنلاین ډول درس نشي ورکولی، خو له بهر هېوادونو نه یو شمېر استادانو چې خپله دا زمینه برابره کړي آنلاین زده کړې شته. استاد، هغه وخت تاسو د کرونا په وخت کې محصلینو ته آنلاین درس ورکاو، البته د پوهنتونو دغه وخت د نظام په اجازه باندې، درته وایي چې په خپله استاد ته آنلاین درس ورکول څومره سخت وي نظر دې ته چې حضوري د صنف ته ورځي؟
ما چې کله آنلاین درس ورکاو، ما داسې احساس نه کوم چې زه چاته درس ورکوم، او په هغه ډول سره چې ما غوښتل چې تشریح کوم هغه سمې نه شو تشریح کولی اصلا درس، ځکه ما فکر کوم چې ما سره څوک نشته، او څوک نشته ما سره په صنف کې دلته حضور نه لري، نو زه عباس لګیا یم، داسې فکر نه کوم. تاثیر لري، واقعا تاثیر لري، هم په استاد باندې هم په محصل باندې. استاد نشي کولی په هغه شکل باندې چې درس ورکوي په حضوري بڼه باندې په صنف کې، په آنلاین بڼه بیا هغه علمي مسائل ښه نشي مطرح کولی، ځکه دا تاثیر لري. استادان همیشه په دې باندې مخته وي، او په دې باندې عادت شوي وي چې دوی په حضوري بڼه باندې درس ورکوي، او محصلین ورته په صنف کې ناست وي، مباحثه کوي محصلینو سره، یو محصل سوال کوي، بل محصل سوال کوي، یا استاد وخت ورکوي محصلینو ته چې موضوعات په خپله تحلیل کړي او په خپله راشي صنف کې تشریح کړي. دغه مسائل بیا په آنلاین بڼه باندې نه ترسره کېږي. دا نه یوازې په محصل باندې منفي تاثیر لري بلکې د استاد هم منفي تاثیر لري. استاد نشي کولای په هغه شکل باندې حضوري ښه درس ورکوي په هغه شکل باندې بیا په آنلاین باندې نشي ورکولای.
په آخر کې کدي تاسو مشوره زده کوونکو او محصلینو ته هم ولرو چې تر هغه وخته پورې چې وضعیت بیرته سمیږي، ښوونځي خلاصیږي، پوهنتون د دوی پر مخ باندې پرانیستل کیږي، دوی آنلاین زده کړو نه باید استفاده وکړي کنه؟
دقیقا، دوی باید خپل وخت ضایع نکړي او آنلاین زده کړې هم که 100% نه وي نو 50-50% حتما ور باندې مثبت تاثیر لري او دوی یو څه ترېنه زده کولی شي. حتما دغه ستونزو ته چې ما اشاره وکړه اکثرا تخنیکي ستونزې دي که محصل غواړي چې ښه درس زده کړي، یعنې دوی کولی شي چې ښه مطالعه وکړي، دوی کولی شي مباحثه وکړي د نږدې هغه محصلینو سره، هغو همټولګیوالو سره چې ورسره لاسرسی لري، هغوی سره کولی شي چې مباحثه وکړي. نو دوی ډېر وخت نه استفاده دو کی کچوری د آنلاین در زمينه ورته مسایل دي، دوی ته لاس نه ورکي او خپل دغه وخت نه ځای کوي بلکې ځان د هدف ته ورسوي.
ډیر زیاته مننه استاد، تاسو باندې سلامات اوسئ.
تاسو نه مننه، ټول اوریدونکو نه مننه چې موږ سره وو.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واکته ورسدل، دینجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د خوانځي دروازې بند کړي. خجل کار څخه مانه شوې، د سفر پر وخت محرم خبره اتمی شو، ایجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګید. بیا یې پانتونو ته دینجونو تک هم تر بل امر پورې وزنډو. د افغانستان په ټولو ولایتو کې آرایشګاوې د میرمنو پر مخ وتړلې. پاورس توکه باندې امیر ته هم د خځو پر تک بندیز ولګاوه. په دې هیله چې د ژوند لپاره برخې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان خځو ستونزيال شینی منړی خبرونه پاتې رسو. د خبرونه د میرمنو پلاسترونه او ستونزو راڅرخي کلم سره خپل نظر شریکوي. نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00422 14 46 شپږ سو یو. تر بیا خو وخت ولري. الله مو مال او ملګری.
آزادی ملما.
السلام علیکم، سمیع الله حلیمی تندر د آزادی رادیو د اوریدونکو لپاره آشنا نوم دی. تندر لکلونو رئیس د آزادی رادیو دایمی اوریدونکو او ځانګړی مینوال دی. خغلی تندر چې د پکتیا ولایت د څمکنیو ولسوالۍ په مرکز شهر نو کې اوسیږي، له هغه مهاله چې لاس د کوونکی وو د آزادی رادیو دایمی همکار وو، خو اوس دا دی د څمکنیو د عالی لیسې ښوونکی او د سیمې مدني فعال دی. پر ټولنیزو شبکو ویډیوګانې جوړوي، مینوال لري او خلکو ته معلومات خپروي. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې زه احمد تکل د ازادۍ رادیو له دې ځانګړي مینوال سره په تفصیل مرکه کوم. سمیع الله حلیمی تندر د مرکې په پیل کې د خپلو مدني فعالیتونو د هدفونو په اړه راته وویل.
ډیر مننه تکل صاحب، زموږ هدف دا دی د پکتیا زیاتره مسافر ورونه او همدارنګه نور خلک هغه په خارج کې دي. زه هم غواړم چې یو خبريال شمه د خپل سیمې تازه حالات او ویډیوګانې د نور خلکو سره هم شریکی کم او لیکلي پیغامونه د نړیوالو رسنیو د لارې شریکم، ترڅو یو خپل شهرت پیوړی کم او بل سیمې ته خدمت وکم. او بل دا غواړم چې د یوټیوب صفحه چې کومه ده، فیسبوک ته، ټویټر ده، دا هم پر مخ وړل شي، یو ترڅو په خلکو باندې ځان وپیژنم او بل دې خپل سیمې حالات د نړیوالو رسنیو لکه ازادي رادیو، بي بي سي او نور رایګان سره شریک کړم. او غواړم چې خلکو ته خپل چهره هم ورو پیژنم، ترڅو د سیمې تازه حالات تر مسافر ورونه هم ورسیږي او مسافر ورونه په دې باندې ډیر زیات خوشحالي ګم. کله چې زه د هوا حالات یا د سیمې تازه ویډیوګان خبرې کوم، او مسافر ورونه دوی دا فکر کوي چې لکه مونږ بیرته خپل وطن کې یو. ګڼ شمیر مسافر ورونه زما سره اړیکې نیسي، دی واچ خلیمی صاحب ته چې لای پر ځای یا مونږ ته معلومات ورانه کوي. مونږ هیڅ په مسافرې ژوند باندې په هیڅ ګونه د استاد لای په برکت، د استاد د ویډیوګان په برکت مونږ دا فکر کوو لکه چې مونږ په خپل وطن کې یو او ډیر زیات خوشحالي کیږي.
تاسو چې مسافر رونه وایست، مطلب مونږ دا دی چې هغه افغانان چې په بهر کې دي، تاسو کلیوال او د پکتیا یا پکتیکا ولایت یا د خوست ولایت اوسیدونکو دي، غواړي د وطن له حالاتو خبر شي، همغه مسافر رونه یادوي؟
بله، هو زه اما مسافر ورونه خیما کوم چې تا یادونه وکړه، ترڅو د خپل وطن څخه خبر شي، د خپل وطن عکسونه وګوري، خبرونه وګوري، دوی به د دې لپاره زه لایپ راځم، ویډیوګانې کوم، تازه معلومات هم دې لپاره وړاندې کوم ترڅو د خپل وطن امدا خوګه وینه دوی پرمات شي.
دا دومره کارونه تندر صاحب تاسو څنګه کوي چې لیوي خو تاسو په خوندزي کې درس هم ورکوي، دغه وخت خپل څنګه ویشي؟
محترم تکل صاحب، لمړی حوال زه خپل کورنۍ ستونزه لرم. پلار می په داسې وخت کې شهید شو چې زه د مور په غېږه کې ترې پاتې یم. بیا رلو شوم، بیا مکتب وویل او درمل مین نه پاره شوم، بیا چې اوس د خون کې په توګه دنده رکړ شوې ده، خپل مسؤلیت ادا کوم. کله چې زه رسحت شمه د 12 بجو ای خواته زه بیا امدا مدني پالیت تر سره کوم، ویډیو غانې کوم، تازه معلومات شریکوم، د خپل سیمې تازه نور معلومات چې زه نوی پیدا کوم هغه باندې فکر کوم، آیا دا حقیقت لري دروغ دي. کله چې زه په یو موضوع باندې ځان مطمئن کوم، د عین ورسته زه بیا دا معلومات خبروم. یعنی د مسپیهم د 12 بجو نه ورسته په دې شایانو باندې کار کوم، تر 12 بجو پورې په خوندزي کې الته په دنده ګمرل شوی ما، الته خپل دنده ته هم په وختي ورسم، په بند دنده لرم، په بند وظیفه باید اجرا کوم ترڅو د افغان ماشومانو ژوند ته باندې شي. دا ماشومان ته باید مونږ داسې وروخه یو ترڅو هغه چې مونږ خپل نیوز د نور نه پښتنه وکړو، شاګردان ته باید سم درس ورکړو او د هغې نه وروسته بیا خپل مدني فعالیت ترسره کوم.
کوم مضمون تاسو تدریس کوئ په ښوونځي کې؟
تکر سه مخکې ما بیلابیل مضامین تدریس کوله، تقریبا په 14 کلونو کې ما بیلابیل مضامین تدریس کول. قرآنی کریم مو خپل د قاعدې سره پاکستان کې ویلې ده، انګلیسي کمپیوټر مو هم په پېښور کې ویلې دي، او اوس مهال چې کوم دی د ساينس مضمون تدریس کوم.
زده کوونکي مو د کومو ټولګیو ماشومان دي؟
دا د څلورم نه تر شپږم ټولګی پورې دي. تقریبا د څمکنیا لومړی کا خبرې کوم، د څمکنیا علي لیسې اول د زده کوونکو شمیر چې کوم دی 3400 نفر حاضر دي. عمومي شمیر چې کوم دی 2000 د زده کوونکو شمیر ده، یو تر سالو پورې د خونکو شمیر ده، د ډېر غټ هغه د پرسونل د زمونږ او زده کوونکو جديد بیلابیل ولسوالۍ څخه راځي. دلته د لژمنګل ولسوالۍ نه دلته راځي، جنخیل ولسوالۍ نه راځي، دنډې پټان نه راځي، خپل څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکو هم خپل بچیان دي دلته مکاتبو کې دي، او خونکي هم د بیلابیلو ځایونو څخه راځي. دنډې پټان ولسوالۍ خونکي هم زمونږ سره شته دي، لژمنګل ولا شته، جنخیل ولا خونکي هم سره شته. دوی د امه ځای نه راځي، خپل تدریسي بهیر ته ادامه ورکوي.
دا خو به لډیرو لرو سیمونه راځي، دوی په کوم وسایلو باندې راځي، څنګه ځان تر خوندزي پورې را رسوي؟
خونکي چې کوم دي دوی په کارایو موټرو کې راځي، او زیاتره خونکو د موټر سیکل پیدا کړي په موټر سیکلو کې راځي. دا نور کوم زده کوونکي چې کوم دي دوی په کرایي موټرو کې زیاتره راځي. یو شمیر دکانداران دي پرځند پټان ولسوالۍ والا دکانداران دي څمکنه کې دلته د قانون دي، دوی چې سهار ټیم کې دکان ته راځي، خپل ماشومان هم په موټر کې راوړي بازار ته، او د بازار سره نږدې چې دی څمکنه علي له ساده تقریبا د سل من قدم مزال دي خو قدمونو په حساب سره درته وایم. یو شمیر خلک بیا کرایي موټرو کې راځي، او ځینې خلک د غړ موټر کې سپریږي. دا شش مونږ ته پکتیا کې شش پوی نه وته یو د غړ موټر دا کې سپریږي، پیک اپ موټر دا کې سپریږي. زه تر دې روان زړه کې رحم لري دي زکم کو څه کرای نه اخلي، بس دا ستونزې شته دي چې لیلر سخو څخه په موټر کې زکون کې راځي. کله نه کله چې زکون کو ته موټر پیدا نشي، نو بیا په کور کې پاتې کیږي.
دغه فاصله چې دوی تر ستاسو تر خوندزي پورې ځان را رسوي، د خو به متفاوت فاصله وي. یعنی هغه نږدې فاصله یې څومره ده، لرې فاصله یې څومره ده، او څومره وخت لګیږي د یو ماشوم لپاره چې ځان تر خوندزي را رسوي؟
فرضاً د جنخیل ولسوالۍ مربوط کومه سیمه چې کوم ده، د دې ځای چې کله موږ تاسو د کوونکي راځي تقریبا تر 8 بجو پورې راځي. ځینې وخت کې بیا ستونزې وي، لارې خرابې دي، پکتیا کې سرکونه کنډو کپر دي. کله نه کله زده کوونکي تر 9 بجو پورې هم راځي.
دوی په 2 بجو تندر صاحب له خوبه راویږي چې بیا په 8:30 بجو یا 9 بجو ځان خوندې تر راسي.
ځینې زده کوونکي شپږ بجې راځي، کوم چې لار سخو ولا دي، کوم چې نږدې سخو ولا شي، دا تقریبا دا 9:30 بجې بیا تر رسیدګي کوي. او موږ زده کوونکو ته دا هم لري چې ها کسان چې لار ولا بیا غوته به سپرچی ورکل شي، ترڅو د ډنډ پټانو لسوالي ولا پامه غځي کې ځکه وکړي، جن خیر ولا پامه غځي کې ځکه وکړي، او د لجمنګل ول پما ځکه کې ځکه یو کې. محترم تکل صاحب، د لجمنګل ول سولي زمون سره ډیر نږدې ده، سم ډنډ پټان زمون سره نږدې ده. تقریبا قدر ته وان چې زه چې د خپل کور نه څمکنی علي لسی ته زم، د لجمنګل ول سولي اوسیدون کې چې کوم دي دغه مشومان زمانه مخ کې پلیسي کې ازیر وي، امدارنګه د ډنډ پټان ول زکون کې او خون کې دا زمانه مخ کې ازیر وي. د جن خیر ولا زمون نمخ کی ازیر وی د سخی چې دی د کوم سخی چې ور سوالی پر مربوط دی د دا ځا چې کوم خلک راځي دا ډیر نګدی دی تمکنه او غته علی لسیتا تمکنه او ول سوالی چې کوم د شپګور سوالی منځنه نقطه کی کرا لري لکه ځیاریوب دی احمد خیل دی لج منګل دی ډنډ پټان دا جن خیل دی تقریبا دا سخا چې د مرکزی نقطه دا ډیر نګدی دی پر ځان د جن خیر ول چې کوم زر راځي تقریبا یعنی زه د چمکنی ولسوالۍ شارینا بازار سره 5 کیلومتره نه کې پروت یم. ای زمانه د نورو ولسوالۍ زده کوونکي مخکې راځي که خونکي دي هم مخکې راځي دوی زموږ نه وخت رسیدګي کوي.
د دې علت دا دی چې د دوی په خپلو ولسوالیو کې یا د دوی سیمو ته نږدې ښوونځي نشته.
تا کله چې ښوونځي شته د زده کوونکو ته خوند نه ورکوي دوی وایي چې په خپل سخو کې زده کړه هیڅ خپله برالیتوب ته نشي رسیدلی دوی ته خوند نه ورکوي دوی غواړي چې دا یو مرکزی ولسوالي هم ده او مرکزی لیسه هم ده د دې لپاره دلته راځي زیاتره چې کوم زده کوونکي راځي دوی دا بازار کې دوکانونه لري تجارت کوي د دې لپاره هم راځي او لږ منګل ولسوالۍ کې لیسه شته د پټولو د پکتیا په ټولو ولسوالۍ کې د کوم ځای څخه چې موږ خلک راځي لیسه شته متوسطه شته ابتدایي ښوونځي هم شته دي زیاتره دوی دلته بازار کې کاروبار لري د قانون لري تجارتونه دي د دې لپاره هم راځي او دوی دا وایي چې کله چې موږ د خپل تجارت لپاره بازار ته ځو نو همدغه زده کوونکي چې دي دوی وایي چې زده کړه به هم همدلته لنډې تر سره کوو په بازار کې تر څو د 12 بجو پورې په لیسې کې زده کړو ته ادامه ورکو او د 12 بجو څخه وروسته په بازار کې کوم تجارت کوي دی او کورون ته ادامه ورکي تر څو د مخام ټیم چې بیا خپل کورون ته ځي زیاتره داسې خلک هم شته چې په بازار کې وته کونه نیولې دي پلاران شپې کې خپل بچان هم سره دی عمل تشبیه کوي پلار سهار ټینګ کې بیا دکان لدی زوی مکتب ته راځي
حلیمه سب تاسو ل کورن تر خوانځي پورې څومره لار راځي
مون خو په لای مزل کوو بایسیکل مون سره نشته په لای مزل کوو تقریبا چې د خو په مزل باندې 15 دقیقو کې زه یاد ځای ته رسیدم مالې سي تازه په 15 دقیقو کې رسیدم
حلیمه سب په دغه سیمه کې چې تاسو اوسېږئ په شارناو سیمه کې خلک شاوخوا ملګری دي خار وسیدونکي خپلوان عزیزان دوی د یو مدني فعال په توګه لته سونه څغواړي او ستاسو اړیکې له دوی سره څډول دي
اول خو ما چې کله خلک ګوري ما ټول خلک دلته پیژني او ما خپل دلته ما ته د خونکي په صفت یعنی مالیم په صفت ما ته څوغغن کی ما ته واچ سمي ولا خل می تندر د ازادي رډ خبريال ما خپل خبريال لپس دلته کول کیږي او مشورتي هم عملته زیاته شوې ده او خلک ډیر خوشاله دي ما خپل ځوانان وای او همدارنګ دي کلیس پنګيري مدني پالان دي ټولر ته وای چې بس الله دي د استا په چیر مدني پالان ډیر زیات کیږي ته زموږ د سیمې حال ته د نړیوالو رسنیو رسوي ازادي رډیو ته او ازادي رډو نه هم ځنګړي مننه کو چې د استا غږ چې زموږ د ستونزو په اړه کې خبر کړی دی هغه تر نړیوالو رسوي تر دولت چارواکو رسوي دي هم په دې باندې زیات خوشاله دي بل خبر دا چې دیاله سونه وی کال کې زه کونړ ته تلل یم نو تل ما دی پانتون مسلین را باندې راغلل ما پښتنه ته وکړ چې جمعه ته کوم لار تلل دی دوی راته ویل چې دا لار تلل دی ما ته ویل چې رښتیا ته دی کوم ځای ما ورته ویل چې زه دی پکتیا ولایت سم کنه ولسوالیم مسلین راته ویل چې ډیر خو چې دا د سمي الله خلیمی تندر یو ولسوالی ولوي تقریبا ډیر زیات خوشحال شول همدا ازادي رډیو برکت جنن ما په مزار شریف کې خلک پیژني کونړ کې پیژني د لری دینو خلک ما ته ټلیفون وکړي زمون د سیمې خلک چې کله لاړ شي یا مزار شریف ته یا کندهار ته یا یو بل ځای ته نو دوی چالتہ ورته وي یا سودا کوي تجارتان ورته وي چې د کم ځای نه راغلي پکتیا نه څمکنی نه نو حتمان زما پښتن کوي چې یالته پکتیا څمکنی کې د سمي الله خلیمی تندر په نوم یو کس ته ازادي رډیو ته لیکلي پیغامونه لیږي ایمیلونه لیږي غږیز پیغامونه خبرګی دا پیژنې هغه ورته چې دا زمون ډیر مدني فعال دي بس ډیر خوشحال شي خلک تقریبا ورته وایم چې زه ننګرهار ته تللی یم هلته خلکو سره مې ډېر عکسونه واخیستل مرکې مې وسه وکړې سیمه ییزې مرکې دي فیسبوک لپاره یوټیوب لپاره نو ډېر خلک خوشحال ول همدا دي همدغه دي ازادي رډیو برکت ته چې زه مشهور کړم زمونږ د سیمې حالات هم تر نړیوالو رسوي او زمونږ د کلی او د پکتیا ستونزې هم حل کوي
ډېر زیاته مننه دا اوس چې تاسو په دې ښوونځي کې درس ورکوي تاسو ویل چې څو زره زده کوونکي لري د غلطه لکه مو ستونز سره مخامخ یاست
ستوند خدا دی چې یو طرف ته د زکون کشمیر تقریبا 2000 تر رسیدي بل خبره دا چې د اول نن تر دریم ټولګي پورې زکون کې مونږ زتر وا د سرپناه لپاره څلرونه دوی زتر د مر وړاندو ته کینی یال ته پازاب شي او د زکون کله لپاره د پوزی مونږ نه لرو چې لاندې دوی په کینی خاور کې کینی کوم پوزی چې ول مخ کې هغه ډیر خراب شوی دی هغه د کار وتلی دی د سکونکو د ناس ځایونه نن حویلې کې ځای شته خو لیکن د سیوري لپاره سہولت نشته تخته نشته مرکر نشته دی لاندې کوم پوزی دی چې شاګردان په کینی هغه نشته دا ستونزه دي. بل خبره دا چې مونږ د کتابونو ډیره غټه ستونزه لرو تقریبا د دولت لخوا هم مونږ ته خبره کول کی چې نوي کتابونه راځي کتابونه نشته په سیم کې کتابونه د دوه زده کوونکو سره وي یا تر پنځو پورې زده کوونکو سره وي کتابونه تر ټولو ستونزه زیاته ده کتابونه هیڅ شتون نه لري. کله چې زده کوونکو ته مونږ کورنۍ دنده ورکو سهار چې کورنۍ دنده نوي لیکلي مونږ بې ذاته کو یا یې ووهو دی وا چې محترمه خونکیا تاسو باید لومړی مونږ ته کتاب راکړئ تر څو کتاب مونږ ته راکړئ مونږ به کورنۍ دنده ولیکو درس به زده کو. او بل خاصتون زده د زتر وخت مونږ دوا مرسیبل لرو دی او بوله پر زتر زمو مشمان تیږي پټانکې کې وبونی وي دی او بوستون زه هم ډیره زیاته ده دا درستون زمو تر ټول مهمه دي دغه باید غم وخړل شي دا ډیره ستونزې دي.
په دې ستونزو باندې وړاندې نور خبرې هم کوو خو تندر صاحب تاسو پوهیږئ چې په اوسنۍ زده کړه کې او په اوسنۍ معارف کې په ټوله نړۍ کې د زده کوونکو وهل لمینځه تللې دي. ستاسو په خوندزي کې د زده کوونکو وهل د زده کړې یو برخه ده
کوم زده کوونکي کورنۍ د نن لیکي مخکې داس کېدل چې وینه ډیره زیاته وا اوس مال وهل شته دي خو ډیر کم شي وي دي اوس لګ وهل کیږي ډیر نه ځینی خلک دي چې هغه هیڅ کورنۍ د نن لیکي دی هغه پلان سره هم مونږ اړیک نیول دي چې زوی د کورنۍ د نن لیکي سبق ته نه زیریږي یا خپل سار د خوندزي څخه بغیر د خون کې جزي وزي روزي خپل مونږ ته د کورنۍ پلان ویل چې زما زوی بو هو کله مونږ زیاتره وایم بند کړی دي یعنی مونږ ته زیاتره د کورنۍ غړو هم اجازه راکړه دي
چې تک د کورنۍ لخوا هم تندر صاحب اجازه ورکړل شي مایند پلرونه اجازه ورکي د معرف په سیستم کې په ټوله نړۍ کې د وهلو ځای وس سپارښتنه نیولای او نورې طریقې دي چې هغه زده کوونکو ته چې خپل کورنۍ کارونه نه کوي یا په زده کړه کې یو څه سوکا دی هغه سره مرسته کوي د دغه ستونزې د حل لپاره یعنی د مشومان اوس د کونکو د وهلو د دغه دود د لمنځوړو په برخه کې تاسو څه کړی دی یو مدني فعال پتوګه
لمړی همغه څه کړی دی چې خپل په تیر نظام کې هم اصلا وهل ټکول بند ول په نیو نظام کې هم د زکونکو لپاره وهل بند دي موږ ته د مشرانو دا یادول سپارښتنه هم کړی دا چې د کونکو باید ونه وهل شي تشویق شي باید موږ خپل مشومان پسې ډیره خواږه کوو په ډیر امینه ور سره خبرې کوو تر څو دوی وهڅو پرون یو زکون کې هیڅ کورنۍ دند نه لیکله بیا مې دا چالو کړو چې تقریبا د 500 افغانۍ ما کتابچې قلمونه واخستل یو زمون ماش کم د خپل وو نیم زره افغانۍ ماشته د 500 افغانۍ ما کتابچې واخستې قلمونه مې واخستل ها زکون کو چې کورنۍ دند نه لیکله زما خبره نه منله امغه زکون کو ته مو پرون ورځ یو کتابچا ور کړه یو مکالم ور کوته ویل چې زما مضمون به تاسو ولیکئ دا د قلم کا آئنده کې تاسو قلم ته اړتیا پیدا کیږي یا پنسل ته اړتیا پیدا کیږي یا کتابچې ته اما کومې کتابچې هاو زکون کو ته ورکړي چې هیڅ زما خبره نه منله او کورنۍ دند نه لیکله کله چې ما کتابچې ورکړي نو دوی زما سره بیا په اړیکه کې شول کوم ته چې ما کتابچې ورکړي هغه په ډیره مینه کورنۍ دند ویلې کله کار په روان کړی دی موږ داسې سیستم نه باید کار وکړو تر څو زکون کې وینه وهو او امدار نه پر نه دند هم پولی کی یو ټولګي کې یو ځکون کې بل یعنی زه تقریبا نگران هم ورته ویل چې بو زلت د لباس خبر ده کوم ځکون کې چې لباس نه عملی کړي په سیمپونو کې نه پر خدل کیږي اما ځکون کې تم ویل چې ته ول خپل لباس کې ناراضي آی د معرف خبره نه منی یو استاد خبره باندې تانه بد تاثیر کوي څه لاته او که شه د حالت په جړه شو ورته ویل چې ستوند څه ده ول چې زما پلار خو وفات زه ورور نه لرم هیڅوک هم نه لرم لباس نشته بیا مخون کو څه چاندا وکړه خپل هم چاندا وکړه دکاندار ته ورغلو اما هلک ته مونږ یو جوړه پرې کړه تر څو مدرزي ته ورکړه نه پیتنه ونی وو تر څو یو ښه جوړه ورته جوړه کی کتابچه ما هم او ته په شخصي لګه باندې واخستې اما ځکه کې مونږ ډیر تشویق کړو تر څو به بیرته یما لباس هم شي.
په انستګرام کې آزادی رادیو اندرسکور پی ای راپور زموج قضاوت ستاسو
مننه ډیره زیاته سمیولا حلیمی تندر چې د آزادی میلمه په پروګرام کې لمک سره خبرې کوي تاسو کلونه کلونه کیږي چې د ازادۍ رادیو له ځنګړو مینوالو او همکارانو څخه یاست. ازادۍ رادیو سره مو مینه لکومه وخت او څنګه پیدا شو؟
ډیره مننه، ډیره خپل پختن دی وکړه، داس پختن دی وکړه چې زړه کې مې هم دوه درته وکړې. محترم لومړی چې ازادۍ رادیو په 2002 مې کې جن دی فبروري کې دوی لومړنۍ نشرات پیل کړل، په هغه وخت کې موږ د کلی کې دوکانو تر بر سره موږ د رادیو چلانه کې ازادۍ رادیو نوې جوړه شو. نو لومړی ځل لپاره موږ دی ازادۍ رادیو دی 12 بجو دی خپل خوخي سندر پروګرام اوریدو چې ابراهيم اميري او صالحه جاني پر مخړو. اما وخت کې ما د کابل ته سټوډیو ته هم لیکونه لګل. زه چا وخت بیا په خبر ته لړم، په خبر کې یونیورسيټي کې د پسبخش میرا یو صندوق کې خو ما اما ځکه کې هم ډېر لیکونه ازادي رادیو ته لګل. یعنی زما مینه د اماغه د 12 بجو د خپل خوخو سندر پروګرام چې کوم مسافر به زیات ټلیفون کوله رادیو ته، د اماغه ورځ را پدې خو چې ما د ازادي رادیو سره مینه پیدا شوې ده، نو د اماغه ورځ نه را پدې خو ما د ازادي رادیو د خبرونو اوریدل هم نه دي کزا کړی. او بل خبره دا چې بیا چې ازادي رادیو د 1813 مېرې د اس ام اسونو پروګرام جوړ کړ د لومړي ځل لپاره د اتصالات مخابراتي شرکت دلارو، نو زه چې بیا ما رادیو چلان کړه نو ما د خلکو پیغامونه واردل. بیا ما چې ما یو پیغام ولیکلو رادیو ته مې ولیکلو، د شنبې ورځ وا احمد شبر چې سهار ټیم کې خبرونه پر مخ وړه. نو کله چې ورستای شبو کې د ژوند رنگونو پروګرام ته مخ کې یو د خلکو پیغامونه وړاندې کول، زما سره ودګیدو ما چې آیا زما پیغام بخپري کې نه، او کوم موضوع چې مالکلی اسم دی لاسه احمد شبر صاحب زما پیغام خور کو. نو بیا 8 بجې وخت شو، بیا ازادي رادیو کې سلیم مسالی پروګرام پر مخ وروه. هم وخت کې بیا ما یو پیغام ورګلو، نو سلی صاحب زما پیغام د خبرونو په منځ کې خبر کو، د نورو په خلکو پیغامونه هم ول. بیا هم داسې اسمیسون ته ما ادامه ورکړه، د ازادي رادیو زما په زړه کې ځانګړی ځای پیدا کړو. خلکو ته مې هم ویل چې تاسو باید پر رسنیو کې ازادي رادیو تعقیب کړئ، د ازادي رادیو خبرونه ډېر په زړه پورې دي، په خپل وخت خلکو ته خبرونه رسوي. نو زموږ ملګرو هم همداسي وکړل چې ازادي رادیو خبرونه اوریدل. بیا ما خلکو ته ما ټلیفون زیات کول چې زه ازادي رادیو ته اوس په وی موضوع پیغام لګم، خبر مې ورکړو پر ځان دی یو ځای سړک خراب تا یا پال خراب تا یا کوم ستونزه ما به چې پیغام ولې غلو، نو اما پیغام به خبرېدو. ما ته به خلکو ویل چې ډیر منه چې زموږ خپل چې اړنګ شه.
حلیمی صاحب وبخه، داسې وخت شوی چې ستا یو پیغام دلته خپور شوی او بیا د رادیو لالارې اوریدلې او بیا هغه پیغام نتیجه ته خپل سترګو لیدلې وي؟
بالکل، ما خپل دا نتیجه خپل سترګو او خپل غوګونه هان باندې اوریدلې ده. لومړي ځل لپاره کله چې فاکتیا کې شبکې بند شوې، ما چې ازادي رادیو ته اس ام اس ولې غلو، یا ازادي رادیو زما اس ام اس چې خپور کو، خپل د مخابراتو ټکنالوژي وزارت نه هم ما ته زنګ وشو. ایا دا ستونزه پر اختیار ده کې کل لري؟ ما ورته ویل چې کل لري. بیا د ریډیو ټیم انجینري سیور ټیم کسان را له شبکو ستونزه هغه وخت کې امنیتی ستونزه هم زیاته و. د امنیتی ستونزه لامل چې حالته د طالبانو له خوا شبکې بندې دي، دوی ویل چې د طالبانو له خوا شبکې بندې کې حالته ستونزه نشته. کوم ستونزه چې دوی حل کړه، بل ستونزه چې کومه د جنخیرو ترمنځ د څمکنې کوم سړک شیدا خام د ما به پیغام ورې غلو، نو امغه پیغام امدا د ازادي رډو برکت وکیلان ترسیدو، وزارت ترسیدو، وزارت سیاحت پیدامي ترسیدو، ما ته لوړ پړو خلکو هم زنګونه کول چې کوم ستونه چې دا زموږ تر ورسیدا خپل بکاسان تر دلته خلکو سر به غونډي کولی. امدا به هم ویل چې د سمیع الله حلیمی تندر په نوم کاس د ازادي رډو ته پیغام لګلو، امغه پیغام چې خبر شو موږ امغه پیغام ووریدلو، لدې کبل موږ دلته راغلو، امغه ستونزه موږ حل کوو. او همدارنګ د درځ خلو پل چې خراب ما چې کلا اما خپل په اکلا ازادي رادیو ته غږیز پیغام ازادي اوریدونکو پروګرام ته سب کو، نو چرواک اوریدل خپل چرواک راغلل زیر اوختم، اما د پل نوی اغه سروي وکړه پل له سره جوړ کو. یعنی ډیر داس کرونه دي چې ما د رادیو د لارې خبرې کړي دي، ازادي رادیو ته چې ما کوم لیکلي پیغامونه لیکلي دي او کا غږیز پیغامونه دي، دا چې خبرې شوې دي لوړ پلو چرواک اوریدل دي، دوی خپل سخی ته راغلي دي. کوم دا چې ما ته خلو پاغي باندې جدي اقدامات هم تر سره شوې دي، هغه کدي معرفت سونده دا او کنو رقمي سونده دي، په دې اړه جدي اقدامات هم شوې دي.
په دغه وخت کې چې تاسو یې کیسه کوي چې لومړی مو د ازادي رادیو د خبرونو اوریدل پیل کړل، تاسو د 2002 کال کیسه وکړو لومړنی پروګرامونه چې تاسو اوریدل، په دې وخت کې تاسو وظیفه دندمو څو، یعنی د معلم په توګه مو کار پیل کړی و کنه لا هم په خوندې کې وي؟
نه تکل صاحب په هغه وخت کې زه په ښوونځي کې شاګرد ما تقریبا څلورم نه ما امتحانور کو پنځم ټولګي کې وم زه ما وخت کې شاګرد ما بیا ازادي رادیو ما خپل ګرځول ما زه چې ښوونځي ته ما به ښوونځي ته ځان سره رادیو وړل ډیر وخت کې به خون کو زما سره ونی ولا رادیو چې دا اجازه نشته ما وته ویل چې زه رسمي سات کې رادیو نه ورم کله چې د ښوونځي څخه رخصه شم بیا رادیو اورم تو څو ځله ما نه رادیو ونی ولا به ته بیا راکړه نو بیا ما ورته ویل چې زه د رادیو مینوال یم زه خپل کورنۍ دنده هم سات تر سومه دي خون کو هر خبره هم منم نو تاسو باید زما ته د رادیو اجازه راکړئ او زه په رسمي سات کې زه رادیو نه هوګم زه قانون ته احترام لرم یعنی په هغه وخت کې زه زده کوونکی وم چې ما د ازادي رادیو سره مینه وه ازادي رادیو په ډیره مینه ورې ده ښوونځي کې هم خپل زده کوونکو ته ویل چې ازادي رادیو باید تاسو واورئ تقریبا موږ سمکنې ولسوالۍ کې ډیر خلکو ته ویلي دي چې ازادي رادیو ښکلي پرګمونه پر مخ وړي نشرات کوي اما زما ټولګیوال هغه به هم ازادي رادیو په ډیره مینه سره اورېده او وخت کې موږ کلی کې دوکانو کلی کې دوکان کې چې ملګري به سره ناسول دوی به هم رادیو په ډیره مینه سره اورېده او کله به چې د دوله بجو دي غرمې سندره پرګرام شو د کلی ځوانان به هم سره ټولې دو یو ځای کې بندار کول او کله پټایو کې کله د خبر کې دوکان کې کله د بازار خو دوی ساجه کې اما د ازادي رادیو دولس بجو سندر پرګرام تروی بجو پورې د خپل مینوال سره موږ په ډیره مینه سره اورېدو او ډیر زیات وته خوشاله او موږ دا فکر کول ما خپل هم دا ویل چې کاش کې د ازادي رادیو د 2002 میلادي کال څخه هم مخکې جوړ شوی وای
سمیع الله حلیمی تندر لته سو ډیره زیاته مننه کوم چې د ازادي رادیو په دې ځنګړې خبرونه کې مو برخه واخیسته او د ازادۍ رادیو میلمه شوې
ډیر زیاته مننه کوم محترم تکل صاحب د لتا څخه د ازادۍ رادیو دفتر نه همکارانو څخه چې ماته وخت راکو چې زی په ډیر مننه دي مشم تومره په دې خو تقریبا 2002 کال کله چې جنوري کې خبرونه پیل کړې امر یې ورځ را په دې خو اورم ما او مشم تو وخت کې هم ډیر ارمانو چې داسې وخت به وي چې ازادۍ رادیو کې زم میلمه شم اما زما د زړه ارمان نن پر راشو او په داسې رادیو کې ما ته وخت راکو چې زی په معرف کې هم د امده رادیو ستاینه کوم په داسې رادیو کې ما ته وخت راکل شو چې زی په شارینه او بازار کې د خلکو سره یا په غونډو کې چا سره کېنم د هغه ستاینه کوم او په داسې رادیو کې ما ته وخت راکو چې زی په کلی کې د کلی جماعت مخ ته چې کوم شومان ناستوی مشران ناستوی ځوانان ناستوی مونږ جامې کو امدارنګ پټای ته زو او په داسې وی رادیو کې ماته وخت را کو چې زمونږ ستونزې تر لوړ پړو مقامات رسول دي امغه لوړ پړو مقامات زمونږ ستونزې حل کړی دي راغلي هم دي او په وی داسې رادیو کې ماته وخت را کو چې د دې رادیو څخه ما ډیر څه ذکر دي امدغه د ازادي رادیو برکت چې زنن دي خون کې پتوګه او جرأت سره ولاړ یم ذکر ته ادامه ورکوم په داسې رادیو کې ماته وخت را کو چې زی خپل یو خبريال رانه جوړ کو په داسې رادیو کې ما ته وخت راکو چې د امدغه رادیو برکت چې زه اوس لیکنې کوم په یوټیوب کې کار کوم په فیسبوک کې کار کوم او همدارنګه لیکلي پیغامونه لګم او په داسې رادیو کې مو ما ته وخت راکو چې زه په هر ځای کې په ډیر میړان سره خبرې کوم او په داسې رادیو کې مو ما ته وخت راکو چې زه ور سره ډیر مینه لرم زموږ د کلی مشران و سره مینه لري زما مینوال زما ملګری ډیر مینه وسلري او دا یو داسې رادیو ده چې همیش به زمونږ په زړونو کې ځای ولري او ما ته مو په داسې رادیو کې وخت راکو چې د دې رادیو د مینې لپاره ما 15 رادیوګانې اخیستې دي چې زه ګرځوم زه چې کله ځم راځم ما سره رادیو را سره وي او په داسې رادیو کې ما ته وخت راکو چې زمونږ د زړه مینه ورځ پر ورځ نور هم سره زیاتېږي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعت اوریدلای شي د ما شام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنیوي او د سهار ل شپجو د ما شام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره
ساته پنګروش رنگ رنگ ستاد پنګروش رنگ رنگ ستاد پنګروش رنگ می هر سهار وسوي پزړ کې می دمنه ولوله را پروي او پزړ کې می دمنه ولوله را پروي او ستاد پنګروش رنگ رنگ ستاد پنګروش رنگ می هر سهار وسوي پزړ کې می دمنه ولوله را پروي او پزړ کې می دمنه ولوله را پروي او ساده بنگړو شنه.